بیولوژي د سیو شای و چې راول ودل چې زسم ته لاړه ما یعنی په مجموع کې طبي علوم او ساتو نو ما ته ډیر جذاب کار سو خو د ما ډیر علاقه ته فزیک سره و او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو په یاد او یا مو کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو و یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو و نو هغه د بی بی سی رادیو چې و هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښې کې هغه به ډېر رادیو بی بی سی اورېدلی نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سی رادیو اورېدلی او کلتور ګرځېدلی و نو دغه ځلاندې وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېره جالبه وه او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و توپک و چاړو و وهل غوټه کول و نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي توپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه ضرورنه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخو ما ته ډېر جذاب و زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ما ته وویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی بیا ما ته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سي نو فزیک سکل زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله ما ساینس پانځه لوستی ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پانځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو د کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هېڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوې ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوې او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ما ته ما مور د خدای وبخي ما مور او هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په که څه ما بېسواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده کېدای شي یو څه وسي نو او رښتیا ما ماس په امید خړل سوی او دغه حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوی ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حوالات په رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب یې نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب یې کوم خو دغه په دغو ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسې د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پوهنتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپې وي، که در په یادې شي ویوایست.
والا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری خو دو کسی دیری جالب دی اقا داده چی اول مو خود چی در جگره در کابل در کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتن تولارو نو مو گامه شده دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده. که ما د ډاکټر سر نجیب وخت هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل دیر منظم به غږېدل ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک ځای دغسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل سوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کېدایسي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو همغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سنفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سنفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویرې چې په ذهن کې مې جوړ سوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود و، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ته چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخره خوشحالی او مینه چې بیرته نسبونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود و لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پانتون کتابخانې ته موږ همصنفیان ټول ټول شو، لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني، موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پانتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار مخونو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکادمیکو همکاری اتحادیه د خوانی انداد کې وایي، دلته چې ماسټري وکړله، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پانتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پانتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پانتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و، بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پانتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده ساروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځانته کلتور لري، پارټي کول یو ځانته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځانته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پرې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول ځل دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایه چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و 10 دقیقې ورسې، هغه سړی خوانه بدی. خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې، د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا تینه چې ته تونه بده خپل کار کې جدي یا مثلا همدغه سي دي اقتصادي اړخي مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په څر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل سوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نسي کولای د خپل د کار ځای سره مثلا دلته به سمه دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 5,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي بیا به وایي چې نه 8,500 دغه سمه چنې به ورسره وایي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاش کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نسته اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی په نینیمې باید ختم کړي د هغه نه ور یې خواته چې خبرې کوي یا کس مقابل پازابي یا بل ور د تا سره په دې اړه باندې اسانه هېڅ میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي دا معنه دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې ما خپله د خپل ځان له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي
تاسې یې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی په دې شکل سره کومک کولی شئ
بالکل متاسفانه که درته وایم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام او موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې البته د هستهی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې همکاري کوم نو هغه چاره اوس مخته بیا یم که څه هم یو روپۍ معاش نه ور نه اخلم خو دا کار ورسره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لیږم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسئ کوشش وکړئ چې ټول راسئ تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سئ د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل هو پوسم خو مې لیکنې کولې سرګرمي وراته پی او شی به مې لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلای دی په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي هغوی په یو لالهانده حالت کې دي ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دی څه غواړي دلته چې راسي دوه انتخاب لري پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي دا فتن به څه پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژوند زکړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه یې زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای په امان.
نمین توب نمی توب 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 دا اختر بسونی خود را کڑی وای کڑی وای کڑی وای وش می نی 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 یار کرا غلی وای غلی وای یم خوشا لختر تجلا لی رازی لا لی رازی لا لی رازی سم کمی هم سونو خبل زرگای رازی زرگای رازی بسام قربان ستا پر زوانی یارانی یارا سیدی مبارک سیدا خوش لای اختر او اختر خوش لای اختر مجھے مسافر سکو ہے اختر ہے اختر سنگ پر ورجو ہاوڑی ہے تن کروی اتن کروی آئے تن کروی شرنگ دفع سے باجب خوند کروی خوند کروی
جو گائی می دل غاڑ سجڑے جملہ تر سیا رستا حل ستا پوسی مل
کړل دواړه زو دواړه زو سم د سترګو تور د زړه ټکور لرم کور می په شایستا خوځکی مور لرم چې شاعر سلطان را یاد کما ځان ته پښنا خلکو برباد کما وای د ظالم زوی چې می مړه نه کې لا چې و پکې تور یلا نه کې نن می ته یو چارا سوچا بس سر گئی میں نن بے غمدہ داغ تر روز کی رات را کچھ دغاڑا وہ جب فوجہ گرزو داغ تر روز کی رات را کچھ دغاڑا وہ جب فوجہ گرزو
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.